درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم د افغانستان سره مرستې جاري وساتي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان او امریکایان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، ځینې کتونکي شک لري. دوی وایي چې شاید دا موافقه ونه شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر طرح چې په کوربان د یوه اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ روانې دي او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اوربند د تلپاتې او عزتمنې سولې یوازینۍ لاره ده. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اسوسییټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو پرون د طالبانو له قوله یو راپور ورکړ چې دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته د اوربند په اړه وړاندې سپارلې دي. د طالبانو ځینې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې له 8 څخه تر 10 ورځو پورې د اوربند وړاندیز یې زلمي خلیلزاد ته د تیرې چهارشنبې په ورځ سپارلې دي. تر دې مخکې یو شمیر طالب سرچینو ویلي و چې دې ډلې توافق کړی چې 8 ورځې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په رسمي توګه د اوربند یا تاوتریخوالی کمولو په برخه کې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خلیلزاد هم تر اوسه نه دي تایید کړي چې دا ډول یو وړاندیز یې ترلاسه کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټول وړاندیزونه رد کړي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر یوه ټویټ کې ولیکل چې د دې ډلې استازو پرون مازیګر د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې د توافق لیک د لاسلیک کولو او اړوندو مراسمو په اړه خبرې وکړې او د دواړو لوریو خبرې دوام لري. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. دواړو ټیمونو نن 12:30 بجې په جنوبی افریقا کې لوبه پیل کړل. جنوبی افریقا ته 129 هدف یې ټاکلی چې د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی او اویا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. فرید هوتک د افغانستان د تر 19 کلونو کم عمره ټیم په اړه داسې وویل.
د لوبو ته افغانستان د لس کلونو ډله پوره تیاری لري. مخکې له دې نه چې دغه سیالۍ پیل شي د افغانستان د لس کلونو ډلې د شاوخوا شپږ میاشتې راپه دېخوا په هېواد کې دننه او د هېواد نه بهر مختلفو برخو کې تمناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله ښه چمتووالي سره تللې ده او انشاءالله چې نتیجه به یې هم ښه وي.
د هوتک په وینا د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ټیم د راتلونکي چهارشنبه او جمعې په ورځو د متحده عربي اماراتو او کاناډا له ټیمونو سره لوبه کوي. د جنوبي افریقا په قربتوب د 19 کلونو کم عمر کرکټ نړیوال جام سیالۍ د شپاړو هیوادونو په ګډون کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په ایران کې د ویشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره خپل متخصصین ونوموي. دا هیوادونه کاناډا، فرانسې، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران یاد سوي دي. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غوښتنه لیږلې چې په لندن کې د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړه. دا خبر پاڼه په داسې حال کې ده چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل چې کاناډا، افغانستان، برتانیا، سویډن او اوکراین له تهران غواړي چې د جنوري د 8 په غمیزه کې د وژل سوي کورنیو ته دي تاوان ورکړي. دوی هم داراز وغوښتل چې ایران باید خپلواک او شفاف نړیوال تحقیقات پر مخ یوسي. د اوکران یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه په تهران کې له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو څو شېبې وروسته وویشتل سوه. ایران ومنله چې دوی د الوتکه ویشتلې ده، خو وروسته یې وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په اتو کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. د له خپلو هېوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. ده وویل چې لویدیځ هېوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنه‌ای زیاته کړه دی وایي یو ځواک او یو ملت دومره قدرت او روحي توان لري چې د نړۍ یو زورواکی متکبر قدرت په څپېړه ووهي. دا د الهي قدرت ښکارندویي کوي. خامنه‌ای په خپله وینا کې وویل چې د اوکراینی الوتکې سقوط یوه ترخه پیښه وه. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنوري په درېیمه نیټه لس ورځې مخکې د امام خمینی هوایي ډګره پورته سوه، خو څو شېبې وروسته ولوېده او ټول 186 مسافر یې ووژل سول. د خبرونو پای.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. راپورونه وایي طالبانو له موقت اوربند سره موافقه کړې او دغه راز طالبان او امریکایان د سولې د موافقې په لاسلیک شکیږي، خو اکبر آغا شک لري.
طالبانو د اوربند په بار باندې خپل
په اورزګان کې د لارو د بندیدو له کبله بیل وړي شوي.
هلته موټران بندي هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واوري د موټرانو تر دروازو لوړي شوي وي. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلې چې مړ شوی و.
په میدان وردګ کې هم ځینې خلک وایي د لارو د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي.
یو مری سپیکش ولا دی هغه نه وه چې دا شپخانیر سوالی وای څه ستلا بس د سوار کله.
په کونړ کې له نورو سیمو څخه راغلي خلک له سیند څخه سره زر ټولوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د لوبې وروستی حال هم درکو. دا شیبه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا لوبغاړو بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. د افغانستان له لوري تر ټولو ښه باولینګ د دې ټیم لوبغاړي شفیق الله غفاری وکړ، د شپږ لوبغاړي وسوځول. اوس د افغانستان لخوا د منډو شمیر 50 دی، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او دولسم اوور روان دی. افغانستان تر یوې لږ زیاتو منډو ته په یو اوور کې ضرورت لري، یعنی تر دو لږ منډو ته ضرورت لري. داسې معلومیږي چې افغانستان دا لوبه شاید په آسانی وګټي. ربه شو د خبرونې خبری مطالبو ته. ویل کېږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه کښلي دغه خبرې به څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخه یو کال مذاکرات وروسته اوس طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د امریکایي لوري سره خبرې پیل شوې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځ شنبې په مازیګر او د چهار شنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبري ورسره وکړي. تر اوسه د دې هوکړې د لاسلیک کیدو مشخصه نیټه نه ده په ډاګه شوې او د امریکایي چارواکو لورې هم په دې تړاو څه نه دی ویل شوی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین دی ټویټ ته د افغان ولسمشر وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې سول افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. ښاغلی صدیقي ویلي هغه طرحه چې اوربند پکې د یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکې هوکړه پرته له اوربند څخه معنا نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بلاخره موږ دې ته مجبور کړل.
د ښاغلي وقات په خبره د اوربند په ټینګښت سره به د سولې په روانو خبرو باور نور هم زیات شي. د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 میلادي کال د ډسمبر په 14مه یو ورځ وروسته له هغې وځنډېدي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډې د برید مسؤلیت ومانه. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي چې طالبان اوربند د ځان لپاره یو تاوان بولي او نه غواړي په دې حساسو شرایطو کې په داسې یو مسلې سره سلا وکړي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه
واقعیت باندې بلا خبره وي چې طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي تاوان بولي. که چیرې اوربند دوی وکړي نو زه فکر کوم چې د تاوتریخوالي د کمبود په بار باندې خبره خلاص شوې ده. دا بل د اوربند خبره چې
د طالبان لومنځ به خبر سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکوي وایي چې طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی، خو طالبانو د اوربند په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نتایج شوي راپورونو په اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ملر قطر ته تللی. هڅه مو کړه په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بلاخره خپل پوځیان باسي باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل ان په راپور کې واورئ.
شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگتن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او دغه اوغه ته د موقت وربند تر هڅ پارلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستی وای طالبانو د یوی ونه یو لس ورځو ترمنځ د وربند وړاندیز کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګنده د وربند دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویان دی سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی. نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وای طالبان عملی دی او سادهګان نه دی، د پوینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورستیو وورو ورختونو لکبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لاری بندې شوي دي او خلک په تیره بیا ناروغان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په اروزګان کې خلک وایي چې د لارو د بندېدو لکبله قیمتونه لوړ شوي دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دغه اعتراض کوونکو چې د صبر کاسه ډکه سوی او شمیرې لسګونه تر رسیدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته راغونډ سی و. عزت الله ګرنیوال چې په دغه ولایت کې د انصار مدني ټولنې مسول دی او نن یې د دغې لارې نظارت کړي او په یاد اعتراض کې برخه اخیستې وه، وایي نن شپږمه ورځ هم یاد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه.
وروره موږ دغه اوس پیلم ده د زه د کندهار د لارې څخه رالم د سولې ولسي حرکت او د انصار مدني ټولنې غړي د دغې لارې د نظارت لپاره تللي وه. هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو لوړې شوي وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلی چې مړ شوی و.
عمل غواړو.
احمد شاه ظاهری بیا د یاد لارین کوونکو له جملې څخه یو بل قص دی. دی وایي په تیرو شپږ ورځو کې د یاد لارې پر سر اوه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زموږ و ماشومان د پیل ان اوس پر دغه لار باندې شیدان شوي دي. د یخ و د لاسه یخ وژلي دي. دا نن پنځمه ده چې په لار کې به خلک بند پاتې دي. موږ به تر څه وخته په دغه حالت کې قرار لرو؟
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که مرکزی او ولایتي اداره غږ وانه وري نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي او نور به هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
که چیرې دغه ونیسي نور د اروزګان ولسونه مجبوره دي چې پر دغه ځای باندې خیمه ووهي تر هغه وخته پورې چې دغه لاره خلاص سوې نه وي، دغه لاره جوړه سوې نه وي، دا خیمه بیا ټولوو هم نه. موږ تر هغه وخته اعتراضو ته دوام ورکوو چې دا غزموز لار ونه رغول سیس موز आवाज وانه ورې دل سي در کابل او در مرکز ونه رسي. موږ به دغه ولایت لار ټپه وټړو کوي کېونی کې دا کار.
د اورزګان د ولایتي اداري مسولین هم منی چې د غلارې تړلې خوای یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې ده نه د اورزګان. د یادي اداري ویان د زړګي بادي ازادي راډیو ته داسې ویل. خو مې نن
تیر ورځ البته خپل فائدني ریاست د راوالي کې د دې کړو هغه نن څه ده خپل سیمه پاکه کړې ده او کوشش کوي چې تر هر اندازې پورې چې موږ وسه کاواني هغه خواته هم پاکه کړو.
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت مقام او امنی کومندانی له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅه سره سره بیا هم بریالي نه شو. دا یادونه ورده چې د یاد لارې په تړل کې دوه سره په ترینکوټ شهر کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و هم ورېدل چې په اورزګان کې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو بیل وړې شوې دي. په میدان وردک ولایت کې بیا خلک له دې شکایت لري چې د واورو د ورېدو له کبله د لارو د بندېدو په نتیجه کې ناروغان په کیلومترونو په کټونو کې تر روغتونه پورې رسوي. دوی وایي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې بیخي بندې شوې دي او تمه لري چې د خلاصون لپاره اقدامات وشي. له میدان وردک څخه هم شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت یې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لیږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او د غراز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
مریض پیک شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لري کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو.
محمد امیر چې دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
مریض پیک شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لري کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو، په کټ کې بیرته ریس کې وو. دا را کولای شي چې ته لاندې سارکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واوره خوته کې اوس واوره بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شوله دی هغه نه وه چې دا تشه په خانیر سوال وای مو خپل کلینیک لري داسه ور هغه تم یم را ورسه دغه نه څو ستله بس د سوار کله هغه په خو په دا هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دوه کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکول سوالی اوسیدونکو دی وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورش لکباله او د لارو د بندش لکباله تر پوز راغلی دی. دی وای دغه تو اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلی دی.
پوښتنه نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس فکرانو کې ځخ کوي چې موږ ته مریض پیخ دی بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکي حکومت موږ سره مرسته نه کوي. والله خود نه دی پټي راس راس کیږي نه دی پرور وسوسه کیږي نه ور د وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډیر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندواله دي چې لارې بند شي نه شي موږ ته رسیدګی سم.
ځای خبري عالم د لارې هان چې هم دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستوند سره مخامخ دي. د وایني وازیدا چې ولسوالۍ ته غزیدل لري د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان شار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لوی لار په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. لدی سره دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته سرګندونی لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته دی جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدې امریا سات همدارنګ نو ډاډ باندې ادارې چې په دغه برخه کې ام ډي جی تر لاسه کې دا به سره په دقیقه توګه بودي سره دغه لار خوشي کې
هڅه موکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم پالتنه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کیږي 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښته واورورېږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل مشینري په کار اچولې لارې پرانستلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ سیند دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جماعتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه دې ولایت ته راځي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
چغوټې پسې وهې په لاس په درشي چاویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سین پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په سپنیزو چانونو کې شګې چاړبي چې ترې سر زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسیدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سین له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچۍ په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجازه آمده منطقه کنار به خاطر نمو ریکشوی
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو، غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو، مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دی. 15 تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سین له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو، د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، لموګي پارزان اخلي. شګي منځون کې د منی او ژمي یخ شپې ورځي په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له زپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق د صدر اعظم ویاند عبدالکریم خلف وایي د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې وه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلي خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د ډیرا نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولې دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وویل حکومت د امریکا د پوځ عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او پیراک کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو د ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15200 امریکایي پوځیان تیره دي. لبلې خو د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په 8مه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شول. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شویلی پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینې دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن هم دراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستنه شي. په دې اډه کې د ایران د حملې پر مهال یو نیم زر سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوی حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په هم د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرحه چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې اته طالبان وژل شوي دي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي په اتو کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې او له خپلو هیوادوالو یې وغوښتل چې یو موټی سي. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په اوکراین کې د وشتل سیب چې په ایران کې د وشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره د خپل متخصصین ونوموي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونخاروک له خپل دندې استعفا کړې ده. دا وروسته له هغه چې شک کېږي ده په یو ثبت سوي ږغ کې ویلي دی په خپله او ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په اقتصادي موضوعاتو ډېر نه پوهېږي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د 19 کلونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې مسابقه روانه ده. افغانستان بری تنس دی شوی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلی دي، 116 منډې کړي دي او سیال ټیم ورته 109 منډې هدف ټاکلی و چې دې هدف ته د افغان لوبغاړو د رسیدو ته ډېر کم شمېر پاتې دي. د خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو تر دې مخکې
تاسو لا پیغامونو
عبد الله له کونه څخه ما له افغانستان د حکومت څخه د وختونه وای تر څو نه تاسو په هغې ځانې ملي دارې څخه له دې نه تصویرې سعودي لړۍ د هر تزره ټول ولایتونو کې شروع شي. همدغه تصویرو باندې موږ وختونه دا چې انتخابات هم تر سره شي. دغه د رحمانی تصویرې د ښې تصویرې دي تاسو به سره معلومه ده او هر ملکی د رحمانی تصویرې ده هم ته اسفانه چې موږ افغانان دغه غوښتي تصویرې څخه برخمه دي. نو بیا هم زه وختونه لرم چې دغه د رحمانی تصویرې سعودي لړۍ کې ټول افغانان ته پراخه شي. نو ازادي راځي که تاسو ته بیا هم هیله لرم یو نوی پیغام هم نشر کړي.
عمران خان کلا څخه سرباز خبره کوم. مننه د آزادی ریډیو له مسؤله کونسل مشکلات تر مربوطه اورګانو او تر موکولو چارواکو کورسی پیغام پرزند سوری او د مشکلاتو په باره باندې او چالی به د خدای په خاطر باندې فکر وکي. افغانان یا استاش په پټاو کې مري، استاش په مینو مري، استاش یو د وسط دولت تر چارواکو تر جنگول عامل سره مرمیو باندې مري، او ستاسو زمای د ساړه دي سرواورو لاندې دي مري. نو د خدای په خاطر باندې نور د باجوا او د خمونی او د ایران د بل په خله مکوي. افغانان تاسو فکر وکي تر چا وځي کوم ځای له تاسو هم ځای پر تاسو باندې دغه نو با په ولس هم خبرې نه شي. په خانه لري نه مکتب لري نه کلینیک لري نه یو پوک سړک لري. هیڅ دنه دولت نه ورته برابر کړی یا د غلو له لاس پرې دې خدای ته خدای لاندې خپل ژوند وکي او له دغه جنگو له مرګو له سلوسه خدای خلاص کړي او تاسو یې خلاص. السلام په احترام خدای دې ټول ته هدایت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په اوس وخت کې په افغانستان کې په تیر بیا په غزنی کې ډیرې ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه شته. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور په دې اړه دی.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو ترڅنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه داسې، کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تویي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې ساسې د خوشی په هله د دې د یو نه د خبرونې وخت را ورسید. په دې ونه کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې ونه کې واز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو کې پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر راستولې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمد زئی. حکومت په خاص حکومت منګرار حکومت ټول سرخدي حکومتونه ولایتی حکومتونه کلدار بندوي او د کلدارو بندول خدا سنوي چې دکانداران یا د اټیو والا توتوي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندي افغانستان کې لوی کاروبار چې ترانسپورت ده، د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلداري کرایه بند نشي او افغانو ته وانه وړي. هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کړي، لاری خوانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل سی. او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسی. و سلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د سعودي نغا خان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم. د قامت دی عبد الله عزیز له کله چې تاسو له سلام نو سلام نو
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د سپت لاندې هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما استاذانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي. اوس بیا دغه جال پشیرې ول نن یې درکړو سبا یې درکړو پاتې دي. دغه پیغام دی چې راته نشرې کوي. سپت الله یم د هلمند ولایت، د خدای په امان سلامونه وایم.
اوریدونکو او کارکوونکو ته له زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم، د بودو د باندې څخه، یعنی د شاولی کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غټ کړی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچنیانو ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د سار صفا ولسوالۍ ته، د شاولی کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب یو کلینیک دی، د خدای په لحاظ موږ غټ کړي راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وره زما لونه یم. که شیطان محمودین خو شي چې دا بندې دي، زه دا غواړم چې دا خلاص پرونو موږ دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه علي دا خبره وکړله چې دغه بیا او دا دغسې وچي. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه یې نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. مشرانو پر دا خبره رسوم چې زموږ ښار دې ژر تر ژره وچي، دا زموږ معاش دې راته راکړه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلیم، د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن یکشنبه زابلیان د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت پر ضد اعلان وکړ چې دغه چاپی زموږ پر ضد په موږ باندې بندې شي. د شپې موږ کوچنیان وژنو، کوچنیان راوژني او موږ بیایي او موږ وژني. نو دغه زابلیانو او د شهر صفا د ولس غږ باید در نو ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم، باید د دغه غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا ریپورټ وکړي. زه غوښتنې به زابل کې خبریان نه لري، باید خبریان ورسره ولري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
برای السلام علیکم، عزت الله اعزازیم دی وردگ ولایت دی دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. دغه مرزادی معیدینو دپاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیدینو دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیدین تر غیر مرزادی معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم، زاد الله لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام. د ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له